سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه درته لرو. پیل کې هم خبرونه د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درې نور افغان خبریالان چې د طالبانو لخوا بندیان شوي وو پرون خوشې شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د آریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبریال پرویز سرګند له درې اونیو وروسته او په اروزګان کې د ملي تلویزیون خبریال همدرد له لس ورځو بند وروسته خوشې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دوو خبریالانو د خوشې کېدو هرکلی کړی او د یو خبریال او یو بل رسنیز کارکوونکي چې لا هم د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشې کېدو غوښتنه کړې. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانیستل شوي. دا خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي پرون ازادي راډیو ته وکړه.
امروز ولسوالی اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسی مایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانیستل شول او د سرحد دواړه لوري ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتي مالونه سره تبادله کوي.
معزالدین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانیستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دوو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د پاسپورتونو د ویش بهیر له جدي ستونزو سره مخ شوی او دا بهیر څو ځلې پیل او درول شوی. داسې داوی هم شته چې د هغو کسانو لپاره چې پاسپورت ته سخت اړتیا لري د پاسپورت ترلاسه کول ډیر ستونزمن دي، خو ځینې نور بیا د کمیشنکارانو په مټ د زرګونو ډالرو په بدل کې ژر د پاسپورت څښتن کیږي. د طالبانو حکومت د ښار جوړونې وزارت په سرپل ولایت کې د معلمانو د ښارګوټي د جوړولو د عملي کار د پیل اعلان وکړ. د بختر اجانس خبر له مخې دغه ښارګوټی د سرپل ولایت په مرکز کې په څه د پاسه 150 جریبه ځمکه کې آبادیږي او تمه ده 301 د استوګنې کورونه، معیاري سړکونه، روغتیایي مرکز، ښوونځی او جومات هم دغه ښارګوټي ته جوړ شي. خو بختر اجانس نه دی ویلي چې دغه ښوونځی به د کومو ښوونکو لپاره جوړیږي، ځکه د راپورونو له مخې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سرپل په ګډون په ټول افغانستان کې په لسګونو زرو ښوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له ستونزو سره مخامخ شوي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو غوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونیو ګوترش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کانفرنس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس یا پخواني ټویټر کې خپور شوی د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم باله.
په ځانګړې توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی او ښودلی ده چې رهبري باید څنګه وي. په نایروبي کې د افریقا د اقلیمي بدلون په سرمشریزه کې زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی، راځئ چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کانفرنس په د سپتمبر له 14 څخه تر 16 نیټې پورې د کینیا په پلازمینې نایروبي کې جوړ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له اغېزو کړېږي. د یونیسف د راپور په اساس د افغانستان ماشومان د تودې هوا په خاطر د اقلیمي بدلون له اصلي زیان ګالو دي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګونو په اړه د نړیوال بانک تر راپور هرکلی کړی، خو د دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونه شوې. بېوزلۍ هم وایي چې له ستونزو سره مخ دي.
چارته وزغل نن د مریض مخ تک شیر، د نن د غلې مخ تک شیر، د خو وړي دی هغه دغه رقم ګران دي، که غنم دي دغه رقم ګران دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا جام سیالیو کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش په وړاندې کوي. د افغان کرکټ لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی وایي لوبې ته تیار دي.
We played with each other in
Mugle obal sara lobi kadi mug yobal khpijano zmug plan badawi che sang lobo ugatu aw bal pa bal mhtalar shu
da afghanistan da football lobdal ham nan la bangladesh sara dostana siali lari او د خبريلانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی وای د کابل سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپون کې اقدامات زیات کړي. د دې ترڅنګ چې نور راپورونه هم شته په رواني وسات کې به د لوبو له میدان خبرونه هم ووري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک له وروستي راپور هرکلی کړی. نړیوال بانک په خپل میاشتني راپور کې که څه هم دوه پر درېیمه برخه افغان کورنۍ له لوږې سره مخ بللي، خو د افغانیو د ارزښت ښه کېدو، د بانکي سکتور ودې، د انفلاسیون د کچې راټیټېدو او ځینو نورو فکتورونو یادونه یې کړې. له دې ټولو سره لا هم عام خلک له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د طالبانو حکومت وایي کوم راپور چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپور کړی، پکې راغلي واقعیتونه او پرمختګونه رښتینی دي چې نړۍ ته وړاندې شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت لخوا د نړیوال بانک له راپوره هرکلی شوی دی. د طالبانو په اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې، د نړیوال بانک د وروستي راپور تر ټولو مثبتو برخو ته اشاره شوې ده. له دې ډلې د انفلاسیون د کچې نسبي ټیټوالی، د افغانیو د ارزښت ښه کېدل، د بانکي سیستم پرمختګونه، د خدماتو ښه عرضه او د عامه ادارو د کارکوونکو د معاشونو ورکړه. د طالبانو حکومت په خپله اعلامیه کې سپارښتنه کړې چې که نړۍ مثبت تعامل ورسره وکړي او د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي، نو هیواد به نور پرمختګ هم وکړي. طالبانو بیا د نړیوال بانک ته دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې دوی د افغانستان د وضعیت د ارزونې د درېیمې دورې په اساس موندلې چې لا هم دوه پر درېیمه برخه افغان کورنۍ د نفقې په ګټلو کې له سختو ستونزو سره مخې دي. یو شمېر عام خلک هم وایي د دوی په دسترخوان کې څه بدلون نه دی راغلی او ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. د هلمند اوسیدونکي نورعلي ازادي راډیو ته وویل اوزګارۍ او اقتصادي ستونزو سخت پتنګ کړی.
چارته وزغل نن د مریض مخ تک شیر د نن د غلې مخ تک شیر د خو وړې دی، هغه دغه رقم ګران دي، که غنم دی دغه رقم ګران دي، که منور د کورنۍ مشکلات دغه رقم ګران دي، خو لکه په یو لار سر وسر خلاصېږي.
طبیعي پیښې له دې ډلې د سیلاونو راوتلو هم د افغانستان د خلکو وارده مخه خراب اقتصاد لا پسې کړکېچن کړی. د میدان ورده کې اوسیدونکی ګلپات شاه وایي سیلابونو یې هر څه ورنه وړي.
تقریبا یو میاشت کېږي چې دلته سیلاب راغلی، ځکه باغونه د شانې ټول ولي دي. موږ خپله اوس خوراکي غیر خوراکي موادو ته ضرورت لرو او خلک اقتصادونه یې ضعیفه دي او مشکلات زیات دي.
نړیوال بانک دا مسله د اندېښنې وړ بللی چې افغانان د نفقې په ګټلو کې له ستونزو سره مخ دي او د تیر کال د دوبي په نسبت سږ کال د پیر توان راټیټ شوی. تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم ویلي وو د لوږو افغانانو شمیر مخ په لوړېدو دی او څه باندې 9 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې وه چې که مرستندویو سازمانونو ته لازمه بودیجه ورنه کړل شي، د زیانګالو او لوږو افغانانو شمیر به لا پسې زیات شي.
و هم اوریدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګونو په اړه د نړیوال بانک د راپور هرکلی کړی، خو د دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونه شوې.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلې دواړه نن یک شنبه د بنگلاديش په وړاندې لوبې لري. د کرکټ لوبه د آسیا جام په لړ کې ده چې د لاهور په قذافي سټیډیم کې ترسره کیږي، او د فوټبال لوبه بیا دوستانه ده چې د بنگلاديش په پلازمینې ډاکا کې پلان شوې ده. صفي الله ستانکزی نور جزئیات.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د آسیا د کرکټ جام سیالیو په چوکاټ کې په بی ګروپ کې خپله لومړۍ لوبه د بنگلاديش له لوبډلې سره وکړي. د دوی سیالي د ماسپین په 2 بجو د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی شنبه مازیګر په یو خبري کانفرنس کې وویل ټیم یې په خپلو کمزورو برخو ډیر کار کړی او په پوره چمتووالي سره لوبې پیلوي.
موږ له یو بل سره لوبې کړې، له هغوی سره مو یوه لوبلړۍ په دې وروستیو کې وکړه او تر څنګ یې موږ د هر لوبغاړي ویډیوګانې ګورو. موږ یو بل ښه پېژنو. زموږ پلان به دا وي چې څنګه لوبه وګټو او بال په بال مخته لاړ شو او ورسره ښه کرکټ وکړو. بنګلاديش او افغانستان په لږ تر لږه دوو کلونو کې 15 واره سره مخ شوي چې افغانستان 3-2 مخکې دی. خو تر آسیا جام لوبو مخکې د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې 3 پر لپسې ماتو په ټیم باندې اغیزې پرېښي. حشمت الله شهیدی وویل د دې ماتو په لاملونو ډیر کار کړی او هڅه کوي بیا تېروتنې تکرار نه کړي. افغانستان، بنګلاديش او سریلانکا د آسیا کرکټ جام په بی ګروپ کې او د هند، نیپال او پاکستان د کرکټ لوبډلې د دغه جام په الف ګروپ کې شامل دي. اوس مهال په بی ګروپ کې د سریلانکا لوبډله د بنگلاديش په وړاندې په یو بریا او د دوو نمبرو په لرلو سره تر ټولو مخکې ده. که افغانستان له دغو دوو لوبډلو څخه یوه هم وګټي نو کولای شي چې سوپر فور یا د څلورو غوره ټیمونو مرحلې ته ورسیږي. افغانستان به دویمه لوبه د سپتمبر په 15 نیټه د آسیا د کرکټ د اتلولۍ له مدافع لوبډلې سریلانکا سره وکړي. د یادونې وړ ده چې د آسیا د کرکټ دا جام سیالۍ د اگست له 1 پیل شوی او د سپتمبر تر 12 دوام کوي. دا لومړی وار دی چې دوه هیوادونه پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. علت یې دا دی چې هند نه غوښتل د آسیا جام د لوبو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. اخو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د بنگلاديش له ټیم سره یو دوستانه لوبه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په بنگلاديش کې تمریناتي کیمپ لري او له لومړۍ لوبې وروسته ټاکل شوې له دې لوبډلې سره دویمه لوبه د سپتمبر په 1 ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله راتلونکي دوستانه لوبه د سپتمبر په 12 د فلیپین له لوبډلې سره وکړي او بیا به د اکتوبر په 12 او 18 په دوو پړاویزو سیالیو کې د منګولیا یا مغولستان له لوبډلې سره سیالی وکړي. دغه دوه لوبې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د فوټبال د ملتونو جام د مقدماتي دور اړوند دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي سرمفتش په یو تازه راپور کې ویلي چې 340,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشتېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخې کې ستونزې شته. راپور وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واک وروسته په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمیر څو چنده ډېر شوی. نور جزئیات سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سرمفتش وایي په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو 2 کاله وروسته لا هم 340,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخې کې ستونزې شته او په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمیر څو چنده ډېر شوی دی. یاد وزارت د امریکا د کانګرس له بېلابېلو کمیټو غوښتي چې د افغان کډوالو د ځانګړي ویزې یا SIV پر بهیر له سره کتنه وکړي. په راپور کې راغلي چې 15% متقاضیان چې غوښتنلیکونه یې ورکړي د دې ویزو لپاره لازم شرایط نه لري او د دې ویزو ټول متقاضیان نه منل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سرمفتش راپور د 2021 کال اکتوبر وروسته د بیا میشتېدنې د غوښتنو د زیاتوالي یادونه کړې او زیاتوي چې په دې میاشت کې د غوښتنو شمیر له 10,000 څخه د 2022 کال تر ډسمبر پورې 155,000 ته لوړ شوی دی. خو له امریکایي ځواکونو سره یو شمیر افغان همکاران په دې هیواد کې د بیا میشتېدنې د بهیر پر ځان نیوکه کوي. دوی د امریکا له دولته غواړي د هغو کارکوونکو شمیر زیات کړي چې د افغانانو د کیسونو د بهیر د پرمخ بیولو په څانګه کې کار کوي. یو له دغو کسانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي په یو امریکایي موسسه کې کار کوه او د SIV کیس لري خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه هم یو له هغو کسانو څخه یم چې امریکا هیواد ته هم اپلای کړی، درخواست مې کړی دی SIV اسناد په اساس باندې. تقریبا کله چې جمهوري نظام سقوط وکړ او امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شو له هغې وروسته ما امریکا هیواد ته اپلای وکړ، درخواست مې وړاندې کړ. ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر صفر استولی او اسنادونه مې انډر ریویو ته تللي، یعنی چک په اساس تللي دي، چک په خاطر. له هغې وروسته
د امریکا د سوي کیسونو یو بل غوښتون کې چې دا کوي د امریکا سفارت کارکون کې وایي د دې پروسې د سستوالي له امله لا هم په افغانستان کې ده. هغه هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په اړه وایي.
د سایوي کیسونه خورا ورو پر مخ ځي. اصلي لامل یې د کډوالو زیاتوالی دی چې هر هیواد ته تللي. امریکا باید د پی ون پی ټو او د ایس آی وی کیسونه په برخه کې خپل کارکوونکي زیات کړي څو دا پروسه په ښه ډول پر مخ ولاړه شي. د هغو کسانو لپاره چې په سفارتونو، نا دولتي بنسټونو او پروژو کې کار کړی امنیتي ګواښونه خورا زیات دي.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی دا پروګرام په 2009 کال کې د خپلو افغان او عراقي همکارانو لپاره پیل کړ، خو د دې بهیر او د امریکا د پی یو او پی دوه کیسونو غوښتونکي په وار وار د دوی د کیسونو د بیا کتنې د بهیر له سستۍ څخه شکایت کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش راپور کې ویل شوي چې د 2021 میلادي کال له جنوري میاشتې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن واک ته رسېدلی، تر اوسه نږدې 43,000 متقاضیانو او د هغوی د کورنیو غړو ته ویزې ورکړل شوي چې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. راپور کې دا هم راغلی چې د دې ویزو د طی مراحلو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې لا ډېر کارکوونکي استخدام شوي او د امریکا دفاع وزارت سره په ګډه د متقاضیانو د کاري سابقې معلومولو لپاره یې همغږي تیره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا ته د افغان همکارانو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه ډېره شوې ده. د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه یو له هغو مهمو لاملونو څخه ده چې د امریکایي ادارو سیمه ییزو همکارانو ته راپورته کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو دریمو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته تللي او امریکا ته د ایستلو بهیر په تمه دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو خبرونه 40 ساعته اوس اوریدلای شي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی وایي د کابل سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنۍ پر وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي. د کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې طالبانو د رسنۍ او خبريالانو په وړاندې په پراخه کچه د سانسور بریدونو، خپل سرو نیونو او پر خزینه خبريالانو د محدودیتونو لړۍ دوامدار ساتلې. یو شمېر افغان خبريالان او د رسنۍ ملاتړي بنسټونه هم د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې له راپور سره همغږي دي. جزئیات د خطر پردیس په راپور کې.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره د افغان خبريالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی، د اطلاعاتو سانسور، خپل سری نیونې او د خزینو خبريالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته په اشاره سره روان وضعیت بد یاد کړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې د دوی د څېړنو له مخې طالبانو د 2020 کال اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 46 خبريالان د دوی د دندې له امله نیولې دي. یا د کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبريالانو له ډلې د مرتضی بهبودي یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډېریو خبريالانو له نیول کېدو وروسته ویلي چې د دغو خبريالانو نیول کېدل د دوی د خبريالۍ کار پورې اړه نه لري او د زینو نورو قضیو په تړاونیول شوې دي. خو دغه قضیو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیری افغان خبريالانو کړه کېدل یو جدي ستونزه یاد کړي ویلي چې او ویلي دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبريالان ګوندیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبريالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي ترڅو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خو په افغانستان کې د خبريالانو مرکز بیا د غوندښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې ورسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز خبرنگاران افغانستان.
دغه وضعیت د افغانستان د خبريالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو لخوا کېږي زموږ د اندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبریال عاشق الله جلالزی بیا د نورو ستونزو ترڅنګ د اطلاعاتو سانسور او جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره سانسور دی، تر ډیره چې په افغانستان کې خبريالان دي، رسنۍ دي، دا سانسور شوی دي او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي. ځکه چې اجازه نه ورکړل شوی کیږي کچې ته په آزادانه توګه کار وکړي کار کوي په آزاده توګه کار کوي خو هغه د دوی مرضی پورې به کار کوي نو هغه څه که د دوی خوښه نه و نو بیا نه شي کولی چې هغه ته پوښښ ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویاند ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ خو مخکې له دې یې تل ویلي چې خبریالانو رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بیپول خبریالانو نړیوال فدراسیون سکرتر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبریالانو نیونه ته په اشاره سره لیکلي چې لا هم شپږ خبریالان له طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او له شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کوي. طالبانو په تیر اګست میاشت کې شاوخوا دیارلس خبریالان نیولي وو چې ځینې خوشي او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړې دا کړې چې افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات ترهګرو ډلو د تجهیزېدو لامل ګرځي. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان د امریکا په بیړه وتلو نه یوازې پاکستان بلکې ایران، چین او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اغیزمن کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د صدر راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو پخوا یې دا ډول اداوې رد کړې دي.
پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پیاوړتیا په حق لاندې ښنا څرګنده کړې ده. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ ادعا کړې چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجاز کېدو لامل ګرځېدلي. ښاغلي کاکړ د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د ترهګرو ډلو پیاوړتیا او تجهیز د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی ګواښ دی. هغه ادعا وی چې د طالبانو حکومت یې تل ردوي. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم زیاته کړه چې له افغانستانه د امریکا په بیړني ډول وتلو نه یوازې پاکستان بلکې چین، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اغیزمن کړي دي.
اور یہ ایڈڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ جو ٹیررسٹ ہیں جو
دا تجهیزات د ترهګرو جنگی ورتیا یو څه زیاتوی کدوې په خواز ما په کوم سرتیری د بریده هڅه کوله نو د هغوی جنگی او د وجلو ورتیا ډیره محدود وه. اوس د دې اضافه شوی تجهیزات سره کچيري یو غوته حرکت وکړي نو دوی کولای شي په نخې کړي. دا نوې شوی انرژي نه نوې شوی تجهیزات دي
نرمل سه صرف کوئی انګلی به هلتی ہے تو دے ار ایبل ٹو ٹارگٹ رینیوڈ انرجی نہیں ہے renewed equipment.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو له دې مخکې د ډول اداوې رد کړې او ویلي دي چې پاتې ټول پوځي تجهیزات د طالبانو حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي. مخکې له دې هم د افغانستان په تور بازار کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور راپورونه خپاره شوي خو طالبانو رد کړي دي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې ځینو هیوادونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستان د طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی او د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګ کې د فعالیتونو د ډېرېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. هغه ادعا وی چې د طالبانو حکومت یې تل ردوي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د جمعې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې د طالبانو حکومت د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت لري او د دې ترڅنګ باید د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزې غونډې ژمنې عملي کړي. نوموړی زیاته کړه چې طالبان باید د هغو کسانو او ډلو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان ته ګواښ پېښوي. د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ پېښ نه شي خو تر دې وړاندې د دغه ډول څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان د سیمې د هیڅ هیواد د ناامنۍ مسؤول نه دی او پاکستان باید په خپل امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې دغه تجهیزات د ترهګرو ډلو لاسته ورغلي وي خو د ده په باور پاکستان باید د دوی ریښې له افغانستان نه بهر وپلټي.
د دوی هغه اکمالاتي او مالي برخې څوک ورته میلوي دا باید پیدا شي. که چیرې پاکستان په خپل مبارزه کې د توریزم په ضد رښتینی ونه اوسیږي دا به نه یوازې د پاکستان او افغانستان لپاره خطرونه پیښ کړي بلکې د دوی کړنې او شتون به د سیمې د هیوادو لپاره هم لویه ننګونه رامخکې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت اسلام آباد ته خبر ورکړی چې یو شمېر کسان یې په پاکستان کې د ترسره شویو ترهګریزو بریدونو په تړاو نیولی دي. خدای دا د طالبانو حکومت نه ده تایید کړی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې سرپلټونکې ادارې یا سیګا د تیر کال د راپور پر بنسټ امریکایي ځواکونو طالبانو ته د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات لکه 8 اویا الوتکې، 40 زره پوخه، 300 زره ډیری وسلې او په زرګونه نور مهمات او مرمۍ پرېښي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو غنو سیدونکو وای په دې ورستۍ ورځو کې د بهرنۍ اثر په وړاندې د افغاني ارزښت خښوي، خو د توکو به نه دی راټیټی شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
شاوخوا شپېته کلن عبدالمتین زیړه د غړو بوشکه په لاس کې ده. دی وای په هغه به یې واخیسته چې لس ورځې مخکې اخیستې وه. عبدالمتین وایي په دې نه پوهیږي چې د افغانیو له لوړېدا او ټیټېدا سره باید د توکو بیې هم توپیر وکړي. دی نه غواړي چې راسره خبرې وکړي. خو شاوخوا 1.5 کلن عصمت الله بیا د غزني ښار اربابا سیمې اوسېدونکی دی. دی وایي په دا وروستیو 2 ورځو کې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې زیاته لوړه سوې ده، خو د توکو بیې لا هم په ځای پاتې دي. عصمت الله زیاتوي کله چې افغانۍ لږ هم ارزښت بایلي نو ورسره سم د توکو بیې لوړیږي، خو که د افغانۍ ارزښت هر څومره لوړیږي نو بیې په هماغه حالت پاتې وي.
که څه هم ډالر د افغانۍ په بدل کې راکته سوی ده، افغانۍ پورته سوی ده، خو په بازار کې د اجناسو قیمت اوس هم په هماغه نرخ باندې ده، نه ټیټ شوی ده او نه هم پورته سوی ده. زموږ له دولت نه دا غوښتنه ده چې دی په دې بازار د اجناسو د نرخ پوښتنه وکړي او باندې کمې کړي.
د غزنی ترڅنګ د پکتیکا ولایت اوسیدونکو هم دغه غوښتنه کوي چې د نرخونو د کنټرول لپاره جدي اقدامات پکار دي، ځکه چې تجاران او سوداګر توکي د خپل زړه په بیه پلوري. د دغه ولایت فعال ځوان عبدالباری نعیمی په دې باور دی چې دلته د افغانۍ له لوړېدا سره توکي یو روپۍ هم نه دی راټیټ شوي.
دا چې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې لوړه سوې ده، نو ولسونه له حکومت او مسؤلینو غوښتنه لري چې په بازارونو کې د توکو نرخونه او بیې هم کنټرول کړي تر څو پورې بېوزله هیوادوال تاواني نه شي او ونه شکیږي.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو ترڅنګ د میدان وردګو اوسیدونکو هم ورته شکایت لري. مرتضی وردګ د دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ د لوړې کلي اوسیدونکی دی. دی د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د افغانۍ له لوړېدا وروسته دي د توکو بیې کنټرول کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانۍ د ډالر او د نورو خارجي اسعارو په وړاندې قیمت لوړ شوی او جګه شوې ده. خو له بده مرغه چې تنه افغانۍ په بازار کې د نور اثارو په وړاندې پورته شوې د اجناسو قیمتونه په خپل حال دي.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم ډیری خلکو د توکو د بیو لا پر ځای پاتې کېدو شکایت کړی او لیکي د توکو بیې د راټیټې سي. دی د طالبانو حکومت څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې د افغانۍ له لوړېدا سره دي د توکو بیې پر راټیټولو ټینګار وکړي. دی وایي ټول افغانان په دې خوښتي چې د افغانۍ ارزښت لوړ سوی دی، خو دې ته پام نه کوي چې سوداګرو او هټیوالو د توکو بیې څومره راټیټ کړي دي. کله چې امریکایي ډالر پورته ځي د اجناسو بیې لوړیږي، خو کله چې ډالر کښته راځي د توکو بیې هیڅ توپیر نه کوي. و مو غوښتل چې د خلکو د دغه غوښتنې په اړه د طالبانو حکومت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلان وایي د مروري ولسوالۍ اړوند غاخي کنډو د سړک ترغولو او ترمیم چارې پیل شوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادي راډیو ته وویل د مروري ولسوالۍ د غاخي کنډو ته غځېدلې سړک زیات کنډو کفر شوی و او په تیرو شاوخوا 13 کالو کې د جګړو له امله پرې د موټرو تګ راتګ بند شوی و. خو له کومې ورځې چې طالبانو حکومت ترلاسه کړی په دې لاره په غاخي کنډو کې پرتو پولیساتو ته د موټرو په وسیله اکمالات کېږي او همداراز په تیرو 4 اخترونو کې یو شمېر سیلانیان هم په دغه لاره د ډیورن کرخې ته تللي او له سیمې لیدنه کړې ده. د هغه په وینا چې اوس د دفاع وزارت لخوا د یاد سرک د ترمیم او رغولو چارې پیل شوې دي. خاغلی معاذ وړاندې وویل
دغه سرک چې د غاښ کاندو په نوم باندې یادېږي فرضي کرښې سره لګېدلې ځای دی. 45 کیلومتر سرک تقریبا د لیوا د طرف نه کوم چې د مونږه لیوا ده د کونړ ولایت او د خولي اردو د طرف نه د هغې درغونې چارې شروع دي او عملی کار باندې ساحه کې شروع دی. انشاءالله نږدې راتلونکي کې وخت دغه سرک جوړ شي او هیوادوال به چې کوم دی په اسانۍ سره به سفر کوي. هغه ځای ډېر یخ ځای دی، ښه منظره لري، خلکو لپاره به ډېر مثبت ګام وي دا انشاءالله.
د غاخې کنډو سرک ترمیم او رغولو چارې په داسې حال کې د طالبانو د دفاع وزارت لخوا پیل کیږي چې د کونړ او کوزی پښتونخوا اوسیدونکو د ناواپاس غاخې کنډو بن شاهي او د دوکلام د لارو پرانستلو غنی غوښتنې کړي، خو تر دې دمه ورته پاکستان او چارواکو مثبت ځواب نه دی ورکړی. د لارو بندېدو سره د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پراته ورونه ولسونه له یو بل جلا شوي او د یو بل په غم خاده کې ګډون کول ترې پاتې شوي دي.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې لدې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درې نور افغان خبریالان چې د طالبانو لخوا بندیان شوي وو پرون خوشې شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د آریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبریال پرویز سرګن له درې اونۍ وروسته او په روزګان کې د ملي تلویزیون خبریال همدرد له لس ورځو بند وروسته خوشې شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دوو خبریالانو د خوشې کېدو هرکلی کړی او د یو خبریال او یو بل رسنیز کارکوونکي چې لا هم د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشې کېدو غوښتنه نه کړی. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانیستل شوي دي. دا خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازودین احمدي پرون ازادي راډیو ته وکړه. نوموړی وایي
امروز ورسوالی اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسی مایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانیستل شول او د سرحد دواړه لوري ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتي مالونه سره تبادله کوي.
مازودین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانیستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو غوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونیو ګوترش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کانفرنس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس یا په خپل ټویټر کې خپور شوی د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم وباله.
passion and determination of young
people zangri toga de zwan nasal taahud che mugi shahid yu de iqlimi badlun pa makhniwi ki muhim role lo bawalade aw khudali da che rahbari bayat sangawi pa nairobi ki de afrika de iqlimi badlun pa sarmashriza ki زه د نړۍ ټول رهبران تشویق کوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی. راځي چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کانفرنس په د سپتمبر له 14 څخه تر 16 نیټې پورې د کینیا په پلازمینا نایروبي کې جوړ شي. رنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو ریدونکو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسو د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اوري. د دیونې د خبرونه په لمن کې درته تر ډیره د کرکټ او فوتبال اړوند خبرونه ارلرو. په خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو شننه واوري. د آسیا کپ په ټورنمنټ کې به د افغانستان د لوبو په تړاو هر اړخیز معلومات هم درته وړاندې شي. د افغانستان د فوتبال ولس کلنې ملي لوبډلې د آسیا په سیالیو کې د برونزو مډال ګټلی. د بگ بیش په لیک کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو نیملیکنه کړې ده، خو ځینې لوبغاړي په یاد لیک کې لا هم د نه لوبېدو پر پریکړې کلک ولاړ دي. په خپرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب هم درته لرو، راسره پاتې شي. پیلې د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې پاکستان ته وبایلله. دا لومړی ځل و چې دواړو ملکونو دغه لوبلړۍ ترسره کړه. د افغانستان ملي لوبډلې یوازې په دویمې سیالۍ کې د پاکستان پر وړاندې ښه مقابله وکړه، خو په نورو سیالیو کې ښه ونه لوبېدل. تفصیل په دې رپورټ کې له عصمت ساروان څخه اورو.
د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په مقابل کې له افغانستانه وګټله. د یادې لوبلړۍ تر ګټلو وروسته پاکستان د یوریزنیو سیالیو په درجه بندۍ کې لومړی مقام ته ورسید. دا لومړی ځل و چې افغانستان او پاکستان د یوریزنیو سیالیو لوبلړۍ ولوبوله. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي د اگست په 22 نیټه وه. پاکستان د 201 منډو هدف ټاکلی و. اټکل کېده چې افغانستان به په ډېری اسانۍ سره یاد هدف پوره کړي، خو د ټولو خلکو د هیلو خلاف افغانستان په 9-5 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په یاد سیالۍ کې د پاکستان حارس روف 15 او شاهین شاه 2 لوبغاړي وسوځول. په دې لوبه کې د افغانستان له لوري مجیب الرحمن په توپ اچونه کې تر نورو ښه وځلید. دویمه سیالي د همدې میاشتې په 24 نیټه وه. دا ځل افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د افغانستان پیلیزو توپ وهونکو رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران لوبه ورو پیل کړه. تر لوبډلنیو لسو اوورونو یې دفاعي لوبه وکړه. وروسته یې د لوبې رنګ بدل کړ او دواړو توپ وهنه چټکه کړه. دا جوړه تر 220 منډو ودرېده او وکټ یې وساته. ګوربس 101-105 منډې وکړې او ابراهیم زادران تر 80 په ډیرو منډو وسوسید. که هم د افغانستان وروستیو توپ وهونکو ښه توپ وهنه ونه کړه، خو 301 منډې هدف یې وټاکه. د افغانستان ورو توپ اچونکو ته په کتو اټکل کېده چې افغانستان به په ډیری اسانۍ دا لوبه وګټي، او د لوبې تر وروستیو شیبو هم همدا فکر موجود و چې افغان لوری ګټون کړي. خو یو ور بیا د 2022 کال د آسیا جام کیسه تکرار شوه، او نسیم شاه دا ځل د لوبې په وروستي اوور کې په فضل حق فاروقي 2 ووهلې او لوبه یې د پاکستان په ګټه واړوله. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبغاړو مورال بیخي پریوت، او په درېیمه سیالۍ کې ښکارېده چې د افغانستان لوبډله دې سیالۍ ته په ذهني لحاظ چمتووالی نه لري. که څه هم یادې سیالۍ ته ګلبدین نایب او فرید ملک هم وربلل شوي وو، خو نتیجه یې ورنه کړه. یو ور بیا پاکستان توپ وهنه وکړه او 209 منډې هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې دا ځل د پایل او پایلو پاړو ښه پایله ورنه کړه، خو مجیب الرحمن د لوبډلې ملا وروتړله او تر 202 منډو یې لوبډله بوتله. مجیب نیمه سلیزه ووهله او 3 منډې وکړې. دا په نړیوال کرکټ کې د مجیب لومړنۍ نیمه سلیزه وه. تر دې لوبو وروسته د کرکټ ګڼ شمېر مینوالو یو ور بیا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر ټاکنې نیوکې وکړې، او دا لوبډلې د واسطو او اړیکو پر اساس ټاکل شوې وګڼله. تر دې سیالیو وروسته د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان په یوه خبري کانفرنس کې چې آسیا جام ته لوبډله اعلانوله وویل، هیڅ فکر نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول سیالي بایلي. هغه یو وار بیا د کرکټ مینوالو او څارونکو ته ډاډ ورکړ چې په آسیا جام کې به یې لوبډله ښې لوبې ترسره کړي. د نوموړي په باور اوس د افغانستان ملي لوبډله د دې جوګه شوې چې د نړۍ له سترو لوبډلو سره ښه مقابله وکړي، او اوس نړیوال هم له افغان لوبډلې سره سیالۍ خورا مهمې ګڼي. باید وویل شي چې افغان لوبډله به په سپتمبر میاشت کې د آسیا جام په سیالیو کې له بنګلادیش او سریلانکا سره مخامخ شي.
د خبرونې دویم ریپورت هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په تړاو دی. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د آسیا جام سیالیو لپاره دا ځل 12 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په لوبډله کې ځینې تازه بدلونونه هم راغلي دي. ګلبدین نایب، کریم جنت او شرف الدین اشرف بیا لوبډلې ته راوستل شوي دي، خو وفادار مومند او شاهد کمال لوبډلې وایستل شول. راځي نور تفصیل په دې رپورت کې لسالم احمد صالح څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن د آسیا جام سیالیو لپاره خپل ولس کڅیزه لوبډاله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې پر 13 نیټه په پاکستان کې پیل شي. د افغانستان په اعلان شوی لوبډاله کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت الله، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدین نائب، کریم جنت، عبدالرحمن رحمانی، شرف الدین اشرف، مجیب رحمان، نور احمد، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل دي. د افغانستان ملي لوبډلې په خپلو وروستیو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ په خپل کوربتو پاکستان ته وبایلله. د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر اسدالله خان د لوبډلې د اعلان په تړاو پر رسنیز کانفرنس کې وویل وروستیو تمریناتي کمپونو او لوب ته په کتو یې لوبډله ټاکلې ده. د اسدالله خان په خبره عظمت الله عمرزی او نوین الحق د ټاپونو له کبله لوبډلې ته نه دی غوره سوي، خو د وفادار مومن د نه انتخاب په تړاو یې وضاحت وړاندې نه کړ. نوموړی زیاتوي
دا وست د موږ د پریپریشن پروسه ختمه سو، کومه پروسه چې د افغانستان کرکټ بورډ یا د آی سی سی دخوا نه موږ ته راکړل شوی و. موږ ته یو بهترینی موقع و چې موږ په ایشیا کې ډېرې لوبې وکړې، ډېر لوبو تر څنګ په ډېرو خامیانو باندې کار وکړو، ډېرې خامیانې وې، ډېرو لوبغاړو ته چانس ورکړو او همدغسې ډفرنټ پیچز باندې لوبې وکړې، سلو پیچز باندې لوبې وکړې، تیزو پیچز باندې لوبې وکړې، سپینرانو اگینسٹ لوبی وکړې، د فاست بالرانو خلاف مو بیٹنگ وکړو. نو یو ځای کې ډیر خو یو ځای کې مستونزې درلودلې، نو امید لرم چې د موږ کوچنګ سټاف او د موږ سپورټ سټاف چې کوم د ټیم سره دغه ټولو ته په کتو سره به ان شاء الله موږ ایشیا کپ ته او بیا دغه سی ورلد کپ ته یو مضبوط ټیم سره ځو.
دغه راز نجیب الله زدران چې د پاکستان تر لوبلړۍ وړاندې ټپي سوی وو بیرته لوبډلۍ ته راغلی، خو شاهد الله کمال چې د پاکستان په وړاندې په وروستۍ سیالۍ کې نسبتا ښه وځلید له لوبډلې لرې کړای سوی او پر ځای شرف الدین اشرف غوره سوی دی. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان په بی ګروپ کې له بنګله دېش او سریلانکا هیوادونو سره د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې سیالۍ کوي چې بیا به د هر ګروپ دوی مخکښ لوبډلې د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. د ویلو ده چې افغانستان به د سپتمبر پر 3 نیټه له بنګله دېش او پر 5 نیټه له سریلانکا سره سیالۍ ترسره کړي.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته ورسېده. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډله مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډله د هرکلی پر څرنګوالي نیوکه کوي.
افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. تمه د آسیا کپ سبا چهارشنبه د اگست 13 د پاکستان او نیپال په لوبي سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي یکشنبه پر ورځ د لاهور په قذافي لوبغالي کې له بنګلاديش سره او د سپتمبر په 5مه په پامدي لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبېږي. افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پرله پسې د یو ورځنی سیریزونه نیولیو چې پکې د سریلانکا سره سره سیریز شامل وو او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره په دغه سیریزونو کې د بنگلاديش سیریز مونږه وګټه هم او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمامې نشوي، ولی بیا هم افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي آماده شي. همدارنګه د آسیایي کنډیشن او آب و هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی نجیب الله زدران چې د توپ وهنې بیټنګ په برخه کې زیات مهارت لري، د افغانستان 19 کسیز لوبډلې ته ورزیات شوی. د دې څه وخت لپاره روبل وو او لټیم لري پاتې شوی وو. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي ټیمونه دغه هیواد ته رسیدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یوې ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولې چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړي دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلی پر مهال په غاړه کې شالونه ور اچول کېږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلی عکسونه نه دي خپاره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لېږدول شوي. تر دې ور هاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره تل شوی او د خلکو خبرګونې پارولی چې راشد خان له هغه پاکستانی مینوال سره غږیږي چې د راپورونو له مخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیره بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپورې ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستانی مینوال پوښتنه کوي چې څنګه لوګ دې ګیره سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستانی مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اووس د بیگ بیش لیگ په تړاو درته یو ریپورت وړاندې کوو. د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو یو وار بیا پریکړه کړې ده چې په یاد لیگ کې ولوبېږي. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځل 22 افغان لوبغاړو په یاد لیگ کې نوم نکله کړې ده. وروسته له هغې چې استرالیا له افغانستان سره له لوبو پریکون وکړ، د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو هم په یاد لیگ کې لوبېدو انکار کړی و. خو اوس یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق په بیگ بیش لیگ کې په نه لوبېدو ولاړ دی او نورو ټولو لوبغاړو د بیا لوبېدو هوډ کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
راشد خان یو وار بیا په بیگ بیش لیگ کې د لوبېدو پریکړه کړې. د استرالیا د بیگ بیش لیگ په ټولنیزو پاڼو کې خبر خپور شوی چې راشد خان به د څه کال په سیالیو کې ګډون کوي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو، دندو او نورو فعالیتونو محدودیتونه ولګول، د استرالیا کرکټ ادارې وویل چې د حکومت په خوښه یې پریکړه کړې چې له افغانستان سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ونه لوبوي. ټاکل شوی وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ درې ورځنۍ سیالۍ وشي. تر یاد اعلان وروسته د افغانستان چټک توپ اچونکي نوین الحق اعلان وکړ چې دا سیاسي پریکړه ده او تر هغې به د استرالیا په شل اوریزو سیالیو کې ونه لوبېږي چې له افغانستان سره یاد لوبلړۍ ونه کړي. تر نوین الحق وروسته راشد خان هم په بیگ بیش لیگ کې د نه لوبېدو پریکړه کړې وه او د لوبېدو شرط یې همدا و چې استرالیا خپله پریکړه بیرته واخلي. اوس یو وار بیا د استرالیا د بیگ بیش لیگ لپاره د لوبغاړو د پیرلو بهیر پیل شوی دی او استرالیا اعلان کړی چې راشد خان یو وار بیا یاد لیگ ته ور روان دی. تر دې دمه راشد خان په یاد لیگ کې د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. ښاغلی خان په یاد لیگ کې د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره له 2019 زیګدیز کال څخه لوبې پیل کړي دي چې هر کال یې پکې د یو اغېزمن لوبغاړي په توګه ګډون درلود. دغه راز په سګنی پړاو کې مجیبالرحمن، اظهار الحق نوید، محمد نبی او فضل حق فاروقي هم د لوبېدو لپاره نوم لیکه کړی ده. تو ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر د آسیا جام سیالیو لپاره د لوبډلې د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل چې په دې فکر کې دي چې ملي لوبغاړي په ډېرو لیګونو کې له لوبېدو راوګرځوي، خو تر دې دمه په دې تړاو قاطع پریکړه نه ده اورول شوې.
اوس د فوټبال اړوند یو خبر. د افغانستان د 12 کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې د برونزو مډال وګاټه. اټکل کېده چې د ایران تر ماتولو وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په یادو سیالیو کې د سرو زرو او یا هم د سپینو زرو مډال ګټي، خو د دې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې له ازبکستان هیواد څخه تر ماتې خوړلو وروسته د برونزو مډال وګاټه. یاد لیگ له تیرو دوو اونیو راهیسې په تاجکستان کې پیل شوی و چې افغانستان پکې څلور لوبې ترسره کړې، دوی وګټلې او دوی وبایللې. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي له قرغیزستان هیواد وګټله او دویمه سیالي یې له پیاوړي ایراني لوبډلې ګټلې ده. په یاد لیگ کې افغان لوبډلې تاجکستان او ازبکستان ته سیالۍ وبایللې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونې دوی مینی مای ته راورسیدو. دا اونۍ مو د افغانستان او پاکستان په ترسره شوي لوبلړۍ آسیا جام ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې او سیالیو د غراز د غوراوي کمیټې په وروستیو ټاکلو له خپل میلمه سره خبرې کړې دي. د خبرونې میلمه مو ورزشي خبریال ابراهیم مومند دی. نور په مرکه کې واورئ. مومند صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د پاکستان پر وړاندې د وروستیو سیالیو په تړاو دی نظر څه دی؟ افغان لوبډلې په یادو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې ماتې وخوړه، ستا لاندې لاملونه څه وو؟
سلامونه. زما په معنې د پاکستان پر وړاندې 500 سیریز کې چې افغان کرکټ بورډ یا کپتان چې کوم مقصد یا پلان درلود، هغه باید دا وي چې یو خو د دغه سیریز څخه مونږ ایشیا کپ او نړیوال جام ته تیاری نیوي. لوبغاړي په فارم کې وي که په فارم کې نه وي، نو باید مونږ خپل تر ټولو قوي لوبغاړي چې مونږ په راتلونکو مهمو ټورنمنټونو کې په درد خوړل کېده هغه ته منظم او مسلسل چانس ورکړی وي تر څو دوی په فارم کې راغلی وي په درې واړو سیالیو کې. دویم مقصد باید دا وي چې که زمونږ د پاکستان پر وړاندې سیریز ګټل مقصد و، نو باید مونږ دغه ټیم بیلنس جوړ کړی وي، توازن هم جوړ کړی وي چې بدبختانه هغه کار مونږ ونه کړ. نو زما په اند باندې د یو وخت ضیا وه، د پیسو ضیا وه چې نه مونږ خپلو لوبغاړو ته منظم چانس ورکړ، نه مو سیریز وګاټه بلکې وایټ واش شو، او نه چې ایشیا کپ یا ورلډ کپ ته چې کوم تیاری په کارو چې مونږ ته باید خپل لوبغاړي خپل سترینت خپل قوت خپل کمزوري معلوم شي هغه مونږ ونه کړ. نو زما په اند باندې د افغانستان لپاره داسې یو سیریز و چې هیڅ قسم ګټه د خپلې بې پلانۍ د وجې نه د دغه سیریز څخه ترلاسه نه کړی شو. یوازینۍ ګټه چې ترلاسه کړو هغه دا وه چې کېدای شي افغان کرکټ بورډ ته پته لګېدلې وي چې مونږ څومره ایشیا کپ ته او څومره مونږ ورلډ کپ ته تیار یو. بدبختانه په دې برخه کې کپتان او منیجمنت او اداره تر اوسه پورې هغه څرنګه چې باید تللی وي نه تللی او لاسته راوړنه نه لرله.
دغه راز د آسیا جام د اعلان شوي نوملړ او آسیا جام سیالیو په تړاو هم راته خپل نظر ووایه. څنګه لوبډله ټاکل شوې ده او د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکی سفر به په آسیا جام کې څنګه وي؟
ایشیا کپ لپاره چې کوم سکواډ اعلان شوی دی زما په اند باندې دغه روټیشن پالیسي و چې کلب چیف سلیکټر اسدالله خان صاحب دندې ته راغی، نو بهر روونکي توګه باندې د شپاړس ولس اتلس لوبغاړو په ځای باندې 28 لوبغاړي اعلان کړل، او بیا د فیسبوک په زور باندې نور احمد لکڼوال هم په سکواډ کې اضافه شو. نو دوی سره همدغسې وعدې شوې وي چې د بنګلادیش خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، د پاکستان خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، او ایشیا کپ ته بیا د دوی د خوښې هغه لوبغاړي چې دوی په ریزرو کې اخیستي وو. په داسې حال کې چې ریزرو کې په دنیا کې اصول دا دي چې ته به هغه لوبغاړي اخلي چې هغه ستا راتلونکي آینده کې په درد باندې خوري. خو دوی هغه لوبغاړي چې ولس او مینوال نه غوښته او پرفارمنس یې په کلونو کې چندان نه و، دوی هغه لوبغاړي په ریزرو کې واچول چې دا خپله یو پلاټ یو دسیسه غوندې وه چې دوی به په کراره کراره باندې تر ایشیا کپ مهم ایونټه پورې بیرته ټیم ته راځي او هماغه کار وشو. نو زما په اند باندې دا داسې یو سکواډ دی چې مخکې نه پلان شوی وو، او دغه لوبه مخکې نه پلان شوی وو چې کوم لوبغاړي به پاکستان خلاف لوبېږي، د کوم لوبغاړي به د بنګلادیش خلاف لوبېږي، کوم لوبغاړي به بیا ایشیا کپ او آن تاسو انتظار کوئ کېدای شي ورلډ کپ پورې نور هم هغه لوبغاړي چې وروستیو څو کلونو کې لوبېدلي نه دي کېدای شي هغه هم تر ورلډ کپ پورې شامل شي. دا زموږ تاریخ دی دغسې چې موږ ورلډ کپ ته او ایشیا کپونو ته ډېر سینیئر لوبغاړي دا چې وجه څه ده نو په هغې باندې به نه غږېږو، مقصد د دوی ډایرکټ لاره پیدا کوي. نو بیلنس ته که وکتل شي په هیڅ صورت بیلنس ټینګ نه دی، ځکه موږ په پاکستان خلاف سیریز کې وکتل چې موږ مسله په بیټنګ کې ده، موږ مسله په فاسټ بالنګ کې ده. خو موږ د یو فاسټ بالر په ځای باندې چې انجر او آل راونډر و هغه موږ دوه آل راونډرونه په ټیم کې اضافه کړل. بیټنګ هم مشکل لرو، کوم لوبغاړی چې آؤٹ آف فارم و یا انجری و نجیب زدران د هغه په ځای چې کوم لوبغاړی راګړی و هغه مونږ په کور باندې کېنو شاید کمال. نو زما په اند باندې دا یوازې هغه د لوبغاړو ته چانس ورکول دي، او چې کومې دوی سره ژمنې شوي دي او د کوم وجه نه چې دوی د پاکستان او د بنګلادیش خلاف کېنول شوي وو هغوی بیرته راوستل شوي دي، چې په کې د تیاری یا پاکستان خلاف وکټو یا د ایشیا کپ حالاتو ته یا ورلډ کپ ته په کتو باندې هیڅ قسم هغه پلاننګ نه دی شوی او هیڅ قسم فکر نه دی شوی چې زمونږ سترینت باید څه وي، زمونږ کمزوري باید څه وي.
وفادار مومن له دې امله لري شوی چې ډیت بولینګ نشي کولای، په نوم لړ کې د ډیت بولینګ بل غوره بالر څوک دی ستالاند؟
ګوري د وفادار یا کوم بل بالر یا لوبغاړي په اړه باندې کرکټ بورډ کوم ججمنت دی یا کوم فیصلې دي هغه ډېرې شرمونکي او حیرانونکي دي، او د استعدادونو او د افغانستان د کورنۍ کرکټ د لوبغاړو هغه شخصیت وژنه ده او د هغوی استعداد وژنه ده. تاسو ول دی چې بغیر د کومې کارکردګۍ نه مفادار او سلیم صافی راوستل شو، بغیر د کومې لوبې نه وفادار کېنول شو، نوید اظهار نوید کېنول شو، سید شهزاد کېنول شو، دغسې نور لوبغاړي چې راوستل شول بغیر د کومې کارکردګۍ نه کېنول شو. صحیح ده. نو ما مخکې دا خبره وکړه چې خبره د ډیت اوډ نه ده، خبره د استعداد نه ده که استعداد په لوبغاړي کې نه غوړې تر میل لوبړه ته پورې ورسیږي. هر هغه لوبغاړی چې د افغانستان لپاره د لوبېدو لپاره انتخابیږي ټاکل کیږي هغه باید پوره یو خو په افغانستان کې تر ټولو بهترین لوبغاړی وي په خپل بخش کې، بل راتلونکو لوبو ته هغه ته ضرورت وي، بل په سکواډ کې د هغه ځای وي، نه دا چې موږ یې راولو او یوازې دې لپاره چې ډیلی واخلي، یوازې دې لپاره چې فیسبوک کې شور جوړ نه کړي، یوازې دې لپاره چې موږ مینوالو ته یو قسم سترګې کې خارور گزار کړو. تر اوسه پورې کرکټ بورډ او سلیکشن کمیټه همدغسې روانه ده، یوازې شخصیت وژنه کیږي، استعداد وژنه کیږي او د مینوالو په سترو کې خاورې شیندي. نو زما په اند باندې دا کوم دلیل نشي کېدای چې ډیتاور نو ډیتاور خو تاغله میش کوم ځای کې ورکړی دی چې هغه ډیتاور نشي کولی، او کوم بالر چې ته ډیتاور دپاره اخیستی او فرید ملک په وروستیو کې د ریزرو نه راوچت کړی شو او میش دې ورکړ چې دا ډیتاور کولی شي، آیا ډیتاور ضرورت ایشیا کپ دپاره ورلډ کپ دپاره ختم شو چې موږ فرید ملک په کور کې کینو؟ زما په اند باندې دا کرکټ بورډ کې ناس خلک او په ځانګړې توګه چیف سلیکټر د دې اواز کار دا دی چې دا استعداد وژنه وکړي او خلکو په سترو کې خاورې وشندي.
مطمئنه چې افغانستان به په آسیا جام کې ښه پایله ورکوي؟
ګوري کو ګورو د افغانستان زیاتره لوبغاړي چې هغه د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې کې لوبیږي او یا هم د ملي لوبډلې وخت نه وخت برخه دي، د دې ټولو استعدادونه د یو بل سره ډېر زیات توپیر او فرق نه کوي. نو په کومه ورځ باندې چې کوم لوبغاړی خو لوبیږي دا هماغه لوبغاړی ورځ ده. بیا هم زه دا په دې اند باندې یم چې د پاکستان وکټ یې د بیټسمنانو لپاره ډېر زیات سپورټ کوي، د افغانستان مشکل په بیټنګ کې دی. نو زما په اند باندې که سلیم صافی ورسره فضل حق ورسره ګلبدین ایکسپیرینس اضافه شي د پاکستان په وکټو باندې، په لاهور په وکټو باندې او ټاپ آرډر یا زموږ میډل آرډر کې رحمت شاه، نجیب حشمت، نبی ابراهیم او ریاض او ګربز دوی رنځونه وکړي، نو زه یقیني یم چې ښه کرکټ به کیږي. قسم بنگلادیش او سریلانکا نه موږ وروستۍ 500 ورځې لوبې یوې لوبه وروستۍ چې تر سره کړې دغه موږ بیلیل دي، خو پاکستان کې وکټ ته په کتو چې هغه فلیټ وکټ دي، قسم په لاهور کې وروستۍ اننګس کې وکټ کې کراکس پیدا کیږي، نو فاسټ بالران د پر هیڅ سپورټ وکړي. نو لاهور کې زما په اند باندې چې کوم لوبغاړي انتخاب شوي دي د افغانستان د لوبغاړو کې دوی نه بهترینه یوولس لوبغاړي انتخاب شي، نو زه داسې اټکل کوم چې سریلانکا او بنگلادیش دواړو ته ماتې ورکولی شي.
لیدل کیږي چې په اوسني وخت کې تر ابراهیم او ګربز پرته نور توپوهونکي په فارم کې نه دي، د دې حالت علاج څه شی دی؟
بالکل کو ګورو ابراهیم او ګربز دواړه هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره په ټاپ آرډر کې قسم کنسیسټنسی نه لري، خو هغه رنځونه کوي چې کله رنځونه کوي نو بیا ډېر رنځونه کوي، نو دا یو ښه زیری دی. کوم لوبغاړي چې آؤټ آف فارم وو لکه نجیب زدران او رحمت شاه د پاکستان خلاف د دوی کینول په هیڅ صورت نه و پکار. زما معلومات دا دي چې دوی داسې خاص انجری نه لرله چې دوی باید کینول شوی وي، خو دا چې دوی خپله فیصله وه که د مینجمنټ فیصله وه خو دوی کینول شو. نو کله چې ته یو فارم کې لوبغاړی چې آؤټ آف فارم وي هغه بیرته فارم ته راولي، نو پکار دا ده چې هغوی له مسلسل چانس ورکړي، ځکه مهمې لوبې را روانې دي او په هغه باندې اعتماد کول په دې معنا چې ته زما سینر یې. او کرکټ داسې یو شی دی چې کوم لوبغاړی چې آؤټ آف فارم کیږي هغه زیاتره ټیکنیکل مشکل نه لري، هغه زیاتره مینټل مشکل لري، یو اننګس خرابېدون وروسته هغه مینټلي یا ذهني توګه باندې هغه ښکته کیږي لاندې ځي، په هغه باندې سوشل میډیا، په هغه باندې کوچز، په هغه باندې کیپټان، په هغه باندې سلیکشن کمیټې، دا ټول تاثیرات پر راځي. نو کله چې لوبغاړي ته مسلسل چانس ورکوي د یو کیپټان په حیث باندې، د یو کوچ په حیث باندې، نو د هغه کانفیډنس بیرته راتلی شي. نو زما په اند باندې پاکستان وکټې نسبتا ښې وکټې دي د بیټنګ لپاره، په دې هیله چې رحمت شاه جوړ وي، تیار وي، فټ وي، د نجیب سره باید دواړه د بنگلادیش خلاف په راتلونکي سیالۍ کې حتما ولوبول شي، ځکه هغه د افغانستان یو د ملا تیر شمېرل کیږي او بل یوازینی لوبغاړی دی چې سټرایک ریټ ښه سټرایک ریټ سره تل رنځونه کولی شي. نو یوازینی حل لاره دا ده چې باید دغسې لوبغاړو ته چې موږ د هغو بدیل تر اوسه پورې بدبختانه نه دی پیدا کړی، باید هغو له مسلسل او منظم چانس ورکړو.
اسدالله خان یو ځل وویل چې ابراهیم عبدالرحیمزی په نیټ کې 50 دقیقې بالینګ نشي کولای. اوس یې تازه ویلې دی وفادار ډیت بالینګ نشي کولای. دغه ډول خبرې د لوبغاړو روحي وژنه نه ده؟
ګوري د ابراهیم یا د وفادار په اړه باندې چې د چیف سلیکټر کوم خبرې دي زما په لمنې دغه قسمت داسې هوش کې ډېر نه ښکاري، نو دنه باید داسې مسلسل پوښتنې وشي او دا باید په خپلو خبرو کې راګیر شي. بدبختانه چې مونږ دغه کسان دغسې پرېښي دي چې ولس په سترو کې خاورې واچي، د لوبغاړو په سترو کې خاورې واچي. همدغه چیف سلیکټر دا خبره هم کړې وه چې ایمرجنګ کپ کې چې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي نو هغه مخه هیڅوک نشي نیوي. نو چې کله تا آلریډي نه ویش لوبغاړي لاند کړی دي، نو دوی مخه همدا غلطه نیول شوې ده، بلاک شوې ده. ابراهیم عبدالرحیم زی، زهیب بید اکبری، دوی دواړو په ایمرجنګ ایشیا کپ کې بهترینه لوبې وکړي. په میل لوبډله کې همدا اوس د حشمت شهیدی په ځای باندې یا د یو بل لوبغاړي په ځای باندې د زبید اکبری بهترینه چانس جوړیږي، ځکه یو خو لیفټ هینډر دی، بل ښه سټرایک ریټ کې رنزونه کوي، ټاپ آرډر بیټسمین دی. ابراهیم عبدالرحیم زی دومره سوینګ کوي چې افغانستان کې بلکې ایشیا کپ ایشیا کې دومره سوینګ په بال باندې څوک نشي کولی. او بل وکټ ټیکر دی، وکټ یې تاله اخلي. ایشیا کپ دویم پړاو هم په